کارم رزوان مراد با شماست. موفق باشین.
رزیه تمنه نه ارزوغي اسې دوستانو د اوساته خبرونه د امان الله مرزي په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر وایي چې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب په ترلاسه کولو سره افغانستان د پانګونې یو نوی اثر ته داخل شوی دی. دا هم اوري چې د افغانستان د ځینو سیمو او ولایتونو چارواکي او خلک وایي چې بهرني ځواکونه اوس هم په ځینو سیمو کې د شپې عملیات ترسره کوي. د دې موضوعاتو تفصیل په خبرونه کې اوري، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر وایي د سوداګرۍ د نړیوال سازمان د غړیتوب په ترلاسه کولو سره د افغانستان اقتصاد د ودې پر مخ روان دی. د جرمني پارلمان د راتلونکي 2014 کال تر پای په افغانستان کې د خپلو ځواکونو پاتې کېدل تصویب کړل او پاکستان تایید کړ چې د سعودي عربستان په مشرۍ د تروریزم پر ضد د نوي ائتلاف غړی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر وایي د سوداګرۍ د نړیوال سازمان د غړیتوب ترلاسه کولو سره به د دې هیواد د اقتصاد په سلو کې د پاسه دوه وده وکړي. همایون رسا چې په دې سازمان کې د افغانستان د غړیتوب د منلو په مراسمو کې ګډون کړی و او نیروبی ته تللی و، ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د صدراتو په مخ به د 212 هیوادونو دروازې او بازارونه پرانستل شي. دی وایي د سوداګرۍ د نړیوال سازمان د غړو هیوادونو په لسمه غونډه کې د افغانستان غړیتوب به اتفاق د اراو سره ومنل شو او زه غواړم د تاسو د راډیو له لارې د افغانستان ټولو خلکو ته د غبري ځکه مبارکي ویم چې غړیتوب د رایو په اتفاق سره تصویب شوی. یو هیواد هم کولی شول مخالفت وکړي، نو ځکه یې اهمیت موږ ته ډیر دی. افغانستان له 2004 کال راهیسې هڅې کولې چې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړی شي. د جرمني پارلمان د راتلونکي 2014 کال تر پایه په افغانستان کې د خپلو ځواکونو پاتې کېدل تصویب کړل. راپورونه وایي په پرونۍ غونډه کې د جرمني د پارلمان په سلو کې 80 غړو د ځواکونو د پاتې کېدو او افغانستان ته د 120 نورو عسکرو د استولو پلان تصویب کړ. د جرمني د دفاع وزیر اوزلان اون ډیرلین وایي له افغانستان څخه د ځواکونو د استولو لپاره د ناټو مخکینی پلان دقیق نه و او دغه پلان طالبان زړه ورکړل. اوسمهال 350 جرمني عسکر په افغانستان کې میشت دي. د افغانستان امنیتي ارګانونه وایي چې په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې د ځپلو لپاره جدي تدابیر نیولې دي. د دفاع وزارت وایند دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې دوی په ننګرهار کې د داعش ډلې د ګواښونو، ګډوډیو او لنوي جوړ شوي راډیو خبر دي او ډېر ژر به په دې ولایت کې د یاد ډلې حضور ختم کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایان صدیق صدیقي هم په ننګرهار کې د داعش ډلې پر وړاندې د جدي مبارزې خبرې کوي. دی وایي چې د یاد ډلې پر وړاندې د مبارزې ستراتیژي د ملي امنیت شورا لخوا تصویب شوې ده. د ښار جوړونې وزیر د بغلان په مرکز پلخمري کې د اوبو رسولو شپږ پروژې پرانستلې. سید سادات منصور نادری ویل دغه پروژې د پلخمري په سلو کې 45 اوسیدونکو ته د څښاک پاکې اوبه برابروي. ښاغلي نادری ویل چې دغو کورونو هغه زیاته کړه چې د زرګونو کورونو د جوړولو لپاره هم د بهرنیو مرستو ترلاسه کولو هڅه روانه ده. د نوموړي په وینا د دې کورونو زیاته برخه به په کابل او وروسته په نورو ولایتونو کې جوړ شي. هغه زیاته کړه چې په بغلان کې د اوبو رسولو دغه شپږ پروژې هم د نړیوالې ټولنې په 50 میلیونو ډالرو مرستې جوړ شوي دي. پاکستان تایید کړ چې د سعودي عربستان په مشرۍ د تروریزم پر ضد د نوي ائتلاف غړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایي قاضي خلیل الله خبریالانو ته وویل چې پاکستان د دې ائتلاف برخه ده. نوموړي ویل سعودي او پاکستان له تروریزم سره د مبارزې پر لارو چارو له یو بل سره مشورې کوي. د سعودي په مشرۍ د ائتلاف کې شیعه، ایران، عراق او سوریه برخه نه لري او همدې ته په پام سره پوښتنه پورته کیږي چې آیا دا ائتلاف به د سختدریزو پر ضد ټول مسلمانان یو موټی کړي او کنه. د لبنان شیعه وسلوالې ډلې حزب الله ویلي د سعودي په مشرۍ دغه ائتلاف ته د شک په نظر ګوري او د دې ډلې په باور دا سیمې ته د ځمکنیو امریکایي ځواکونو د استولو د بدیل په توګه پلان شوی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د داعش اسلامي دولت ډلې د مالي منابعو د بندولو لپاره یو پریکړه لیک په اتفاق تصویب کړ. راپورونه وایي د پریکړه لیک مساوده د تېرې دوشنبې په ورځ د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ په مسکو کې منل شوه. د امنیت شورا ټولو غړو هیوادونو تیره شپه دغه پریکړه لیک ومنه او د هغو پریکړو د نه پلي کېدو په حق لای اندېښنه څرګنده کړه چې مخکې د داعش پر ضد تصویب شوي دي. نوې پریکړه لیک خبرداری ورکوي چې څوک د اسلامي دولت ډلې او جبهت النصر په نامه ډلې څخه تیل نه اخلي او بېلابېلو هیوادونو ته ویل شوي چې د برمته شو کسانو د خوشي کولو لپاره دي دغو دواړو ډلو ته پیسې هم نه ورکوي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. امریکا په پام کې لري چې راتلونکي میاشت په ایران باندې د لګول شو بندیزونو لرې کول پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کانګرس ته لیکلي چې تهران د نړیوال اټومي توافق ژمنې تر اوسه په ښه توګه عملي کړي دي. جان کیری وایي د تهران هغه اقدامات چې د خپلو ژمنو په ترسره کولو کې کړي شفاف او د منلو وړ دي. بلخوا ډیموکرات سناتور بن کاردین پرون ویل چې د بهرنیو چارو د وزیر د دې خبرو پر اساس کېدی شي په ایران باندې د لګول شو بندیزونو لرې کېدل راتلونکي میاشت پیل شي. اسرائیلی چارواکي وایي دا هیواد د ترکیه په ابتدایي شکل موافقه ته رسیدلی دي چې خپل منځي اړیکې بیا نورمال کړي. د دې موافقې له مخې دواړه هیوادونه به یو بل ته خپل سفیران بیرته واستوي. یو اسرائیلی مقام رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دا موافقه په دې وروستیو کې په سویس کې د غونډې پر مهال د اسرائیلو د سفیر او د ترکیې د بهرنیو چارو د وزیر ترمنځ په کتنه کې شوې ده. ترکی چارواکي بیا دا کتنه تاییدوي خو ردوي چې ګواکې د اړیکو د نورمال کولو په اړه کومې موافقې ته رسیدلي. ترکیه وایي په دې اړه لا هم خبرې روانې دي. د اسرائیل او ترکیې ترمنځ اړیکې چې یو مهال د یو بل متحدان بلل کېدل واک ته د ولسمشر رجب طیب اردوغان له رسېدو وروسته چې د عدالت او پرمختګ ګوند اسلامي ریښې لري په ډراماتیکه توګه نازکې شوې دي. نړیوال بانک عراق ته د 1.2 میلیارد ډالرو د بیړني پور ورکول اعلان کړل. دا پیسې د عراق اقتصاد ته د تروریزم او د تیلو د بیو د ټیټېدو له امله د رسېدلي زیان د مخنیوي او رغولو په هدف ورکول کیږي. په نړیوال بانک کې د عراق د برخې مسؤل فرید بلحاج ویل دا پور به د روان میلادي کال له پای ته رسېدو د مخه عراق ته ورسیږي. نوموړي ویل د تیلو د بیو ټیټوالي او تروریستي فعالیتونو د عراق ثبات له جدي ګواښ سره مخامخ کړی دی. عراق یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د داعش پر ضد روانه مبارزه کې پر پوځي عملیاتو زیات مصرف کوي. او د بوسنیا هرزګوینیا مشران وایي دغه هیواد راتلونکې میاشت په اروپایي اتحادیه کې د ګډون لپاره خپله درخواستي وړاندې کوي. راپورونه وایي چې دغه خبره وروسته له دې اعلانېږي چې اروپایي اتحادیې په بوسنیا کې د اصلاحاتو پرمختګ ومنه. بوسنیا هرزګوینیا په 2008 کال کې له اروپایي اتحادیې سره د نږدې اړیکو توافق لاسلیک کړی و خو جرمني او برطانیې هغه مهال د بوسنیا د اقتصادي ودې د پرمختګ لپاره په اروپایي اتحادیه کې د دې هیواد شاملېدل تر 2015 کال پورې ځنډولی و. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. افغان حکومت وایي د سوداګرۍ د نړیوال سازمان د غړیتوب په ترلاسه کولو سره به افغانستان ته د 122 هیوادونو اقتصادي دروازې پرانستل شي. په روانه خپرونه کې اوري چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې خلک شکایت کوي چې اوس هم بهرني ځواکونه د دوی په سیمو کې د شپې عملیات کوي خو دفاع وزارت دوی چې ټول عملیات د افغان ځواکونو په مشرۍ ترسره کیږي.
بهرنیان که د هوایي برخه کې کله مرسته ته ضرورت وي هغوی زموږ سره مرسته کوي. نور عملیات زموږ خپله کوماندو قطعات او زموږ ځانګړي یا خاص قطعات اجرا کوي.
د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو په اړه هم په روانه خپرونه کې یو تحلیلي رپورټ اوریدلی شئ. دا ټاپي په نوم د غازو د انتقال په پروژه کې د ښکلو هیوادونو مسؤلین د دې پروژې عملي کېدل په سیمه کې د ثبات لپاره ګټور بولي. دا موضوع هم په یو خپرونه کې اوریدل شي. د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون د هغو ښځو او نجونو وضعیت چې له رواني ناروغیو سره مخ دي او د واټونو په سر ژوند تیروي د اندېښنې وړ ګڼي.
د هغو ستونزو پر بنسټ چې زموږ په ټولنه کې وجود لري د سرې میاشتې په مرستون کې 80 تنه ښځې وجود لري چې رواني ستونزې لري.
او په ننګرهار کې د ملي پیوستون پروګرام لخوا لسګونه پروژې پرانستل کیږي. د خبرونې په دوهمه برخه کې ځوان فکر ونیس پروګرام اورئ. ازادي راډیو په اف ام سل 0.5 سپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په واضح ډول اوریدلی شئ. د افغانستان حکومت وایي د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب هیواد د سوداګرۍ او د بهرنیو پانګونو د جذبولو نوي اثر او دوران ته داخلوي. د صادراتو په وړاندې د 122 هیوادونو دروازې پرانیزي، افغانستان ته د سوداګرۍ نوی اعتبار ورکوي او له ګاونډیانو سره به د سوداګرۍ او ټرانزیټ لانجو په حل کې اسانتیاوې رامنځته شي. د چارو کارپوهان وایي چې افغان حکومت باید له دې فرصته استفاده وکړي او سم مدیریت څخه کار واخلي. سلطان محمد سرور پی رپورٹ لري.
ورسته لدی چې افغانستان په کینیا کې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان په غونډه کې د دغه سازمان غړیتوب ترلاسه کړ. د افغانستان په سوداګرۍ وزارت کې د نړیوال سوداګرۍ رئیس محمد رحیم مومند ازادي رادیو ته وویل چې لڅو کلونو پرله پسې خبرو او هلو ځلو ورسته افغانستان دغه سازمان ته داخل شو. خغلی مومند د هغو ګټو او اسانتیاو په حق لا چې افغانستان یې دغه سازمان د غړیتوب څخه ترلاسه کولای شي وویل.
او په منطقه کې زمونږ بعضې همسایګان دي چې هغه د ډبلیو ټی او عضو دي لکه پاکستان، تاجکستان، هند، چین چې دا هغه مهم غړي دي د ډبلیو ټی او. نو که مونږ عضویت واخلو، زمونږ د ډبلیو ټی او د 15مې مادې د ګاک 15مې مادې او د ټی ایف اے نو سیټ فسیلیټیشن موقت عمل چې دا د دې په اساس باندې مونږ کولی شو خپل ټولې ترانزیت ستونزې د وزم لکتونو سره حل.
خغلی مومن زیاته کړه کچېرې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان د کوم غړي هیواد او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ لانجه رامنځته شي، نو دغه هیواد کولی شي د ډبلیو ټی او د منازعاتو د حل سیستم ته چې په نړۍ کې په خپل ډول تر ټولو پیاوړی یو دی مراجعه وکړي. خغلی مومند وایي چې د ډبلیو ټی او غړیتوب د افغانستان صادراتو ته نوي بازارونه پرانیزي.
مارکیټ د دنیا داسې لري چې دوی اوس سره موږ کولای شو یو سر برش کې موږ د کڅوړو ته خپل صادرات دي برش کې کېدای شي یو مملکت کې موږ لږ دولت مارکیټ وجود لري.
د افغانستان په سوداګری وزارت کې د نړیوال سوداګری رئیس محمد رحیم مومند زیاتوي چې د ډبلیو ټی او غړیتوب افغانستان ته سوداګریز اعتبار ورکوي او د سیمې هغه هیوادونه چې د دغه سازمان غړي نه دي کوي غوړي غړي شي باید د افغانستان موافقه ترلاسه کړي چې افغانستان کولی شي په خپل دغه اعتبار سره کومې ستونزې چې د ترانزیت او د خدماتو او اموالو د سوداګرۍ په برخه کې له دغو هیوادونو سره لري مطرح او د خپلو ګټو په باب ورسره خبرې وکړي. خغلی مومند وویل چې د ایران د سوداګرۍ وزیر پرونی غونډه کې له افغانستان غوښتي چې د ډبلیو ټی او د غړیتوب ترلاسه کولو لپاره ورسره مرسته وکړي. هغه وویل چې پاکستان چې لا د مخه د ډبلیو ټی او غړی دی، د افغانستان د غړیتوب په وړاندې ځکه کومې خاصې غوښتنې مطرح نه کړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریز روابط او هغه امتیازات چې یو بل ته ورکوي او راتلونکي تجارتي امکانات ډیر پیاوړي دي. بلخوا د کابل د پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد سید مسعود وایي چې د ډبلیو ټی او غړیتوب ترلاسه کول یو خورا لویه لاسته راوړنه ده، خو ښایي له دغه فرصت څخه په سم مدیریت کار واخیستل سي او د هغو دوو استثناو په نظر کې نیولو سره چې دغه سازمان د زراعتي او کوچنیو تولیداتو د ساتنې لپاره منلي دي، افغانستان ښایي د خپلو دغو تولیداتو ساتنې ته پام وکړي. ډیر لوی فرصت دی، خو که چیرې مدیریت سي، که مدیریت نه وي په یوې لوی ستونزې بدلیږي، په دې معنا چې ټول واړه صنایع له منځه وړي. په دې معنا که چیرې موږ په هغو دوو استثناو باندې پوه نه شو او ویې نه منو چې ډبلیو ټی او یې موږ ته اجازه راکړې او موږ په حقیقت کې په خپلو ټولو هغو وړو تعریفو چې لرویې خپلې دروازې پرانیزو، نو خدای مکړه چې دا څرګنده ده چې د موږ ټول کوچني تولیدات به له منځه یوسي. د سوداګرۍ نړیوال سازمان د نړۍ د دوو نورو لویو سازمانونو نړیوال وجهي صندوق یا IMF او نړیوال بانک ترڅنګ دریم لوی نړیوال سازمان دی چې په نړۍ کې د سوداګرۍ مشري کوي. دغه سازمان په 1990 کلونو کې د گات یا د ګمرکي تعرفې او سوداګرۍ د عمومي توافقنامې په اساس په نړۍ کې د سوداګرۍ د ازادۍ لپاره تاسیس شوی چې افغانستان یې 113 غړی هیواد شو.
د سلطان محمد سرور پر راپور کې مو وریدل چې افغانستان حکومت وایي د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب هیواد د سوداګرۍ او د بهرنیو پانګو د راجذبولو نوي اثر ته داخلوي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولئ.
د افغانستان په ځینو ولایتونو کې خلک شکایت کوي چې اوس هم بهرني ځواکونه د دوی په سیمو کې د شپې عملیات کوي چې زیان یې تر ډیره بیا هم ملکي خلکو ته وړي. دوی وایي دا عملیات اکثره بې هدفه وي او په توره شپه د خلکو د ځورولو سبب کیږي. د دفاع وزارت وایي په هیواد کې ټول عملیات افغان ځانګړي او کمانډو ځواکونه کوي او د اړتیا په وخت کې له بهرني ځواکونو یوازې هوایي مرسته غواړي. تفصیل خان محمد سین څخه اورو.
که څه هم په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پوځي ماموریت پای ته رسیدلی، خو د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې خلک شکایت کوي چې دا ځواکونه اوس هم په ځینو سیمو کې د شپې عملیات کوي. د پکتیا ولایت د ولایتي شورا غړي سردار خان ملنګزوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې څو ورځې مخکې د دې ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ په مربوطاتو کې بهرنیو ځواکونه د شپې عملیات کړي دي.
د زازه د ریچان په سیمه کې د شپې په 12 بجو هلته دوی چپه چولې وه چې خلکو نه پیسې هم وړي دي، خلکو نه موبایلونه هم وړي دي، غوګان هم ویشتي دي، نفر ویشتي وو. سره بیا ځلاړه والي صاحب ته په دې امنیتي جلسې کې دا دوري ما وکړله، دا خارجان چې د بل ځین راځي په پکتیا کې دلته چپیا چوي. ولسوال هم بې خبره وه، کمانډان د امنیت هم بې خبره وه، د ولسوالۍ ریز امنیت هم بې خبره وه، سرحدي کمانډان هم بې خبره وه. دغه تایید هم چې اوس هم خارجان باز ځای کې شپې چپی چوي.
همدارنګه خوست ولایت څخه هم را رسیدلی خبرونه وای چې په دې ولایت کې هم بهرنۍ ځواکونه ورته عملیات کړي چې خلک پکې زورول شوي دي. سربیره پر دې راپورونه دا هم وای چې څو ورځې مخکې بهرنۍ ځواکونه د زابل ولایت په ځینو سیمو کې هم د شپې لخوا عملیات کړي چې خلک پکې زورېدلي او په سبا خلکو پر وړاندې غبرګون ښودلی دی. پولیسي جرګه کې د زابل ولایت د خلکو استازي حمیدالله توخی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
بله، د زابل ولایت د شرصفه ولسوالۍ په څو کلو کې څلور پنځه عملیاتونه یې وکړلو. له کنداره راتلو په دغه سیمه کې کله کله به د شپې کلي محاصره کړي وو، نو سار به د کلي خلکو ته هم واقعیت دادی چې زاور یې ورکړی وو. دا تاییدوه چې عملیات یې کړي دي.
له 2000 لومړی میلادي کال وروسته چې بهرني ځواکونه په دې هیواد کې ځای پر ځای شول، د شپې اکثر عملیات به د همدغه ځواکونو لخوا کېدل. د راپورونو له مخې د تیرو کلونو په دې ډول عملیاتو کې ډیر ځله ځایي اوسیدونکي چې ښځې او ماشومان به پکې هم شامل وو وژل شوي دي. افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د 2015 کال له پایله چې د بهرنیو ځواکونو پوځي ماموریت په افغانستان کې پای ته رسیدلی، ټول عملیات افغان ځواکونه کوي. د دغه وزارت ویان دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل په هر سیمه کې چې د شپې لخوا عملیاتو ته ضرورت پیښ شي، د افغان ځواکونو لخوا ترسره کیږي.
منګه د کومندو قطعات منګه ځانګړي قطعات اوس خپل لرو. اته مېرمنې منګه روزلې دي چې د هغوی سره په عملیاتو کې ګډون کوي. ټول عملیات په افغانستان کې څه د ورځې لخوا نه څه د شپې لخوا نه زموږ لخوا نه اجرا کیږي، او بهرنیان که د هوایي برخه کې کله مرستې ته ضرورت وي هغوی زموږ سره مرسته کوي. نور عملیات زموږ خپله کومندو قطعات او زموږ ځانګړي یا خاص قطعات اجرا کوي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو غبرګون ولرو، خو د دوی لخوا مو ځواب ترلاسه نه کړ. له دې وړاندې د قاطع ملاتړ د ماموریت ځواکونو ویلي چې ځواکونه په افغانستان کې پوځي فعالیت درولی او کله ناکله چې کوم عملیات کیږي رهبری په مستقیمه توګه له واشنگتن څخه کیږي.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
پاکستانی لیکوال احمد رشید وایي د افغان طالبانو په مشرتابه کې د قدرت پر سر اختلاف به په افغانستان کې بې ثباتي زیاته کړي. احمد رشید په یو مطلب کې چې فاینانشل ټایمز ورځپاڼې خپور کړی دی، د ملا عمر لمړینې وروسته د طالبانو خپل منځي اختلافاتو ته په پام سره په یو تحلیل کې افغانان د دې اختلافاتو اصلي قربانیان بولي او پاکستان ته سپارښتنه کوي چې طالب مشران خپل هیواد ته واستوي. د دې مطلب نور جزئیات له احمد تکل اورو.
د پاکستان مخکښ ژورنالیست او د څو کتابونو لیکوال احمد رشید د خپل مطلب په پیل کې لیکي د وسلوالو طالبانو پلاس د کندوز له سقوط او د داعش ډلې له راڅرګندېدو نیولې له طالبانو سره د سولې د خبرو تر ناکامۍ او د افغانستان تر روان اقتصادي بحران پورې ستونزې په افغانستان کې د ګډوډۍ او بې ثباتۍ لپاره بس نه وي چې اوس د طالبانو د مخالفو ډلو ترمنځ نښتې هم پیل شوې. احمد رشید په خپل مطلب کې چې په فاینانشل ټایمز ورځپاڼې کې خپور شوی وایي چې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر لمړینې وروسته د طالبانو په مشرتابه کې اختلاف به په افغانستان کې ګډوډي او بې ثباتي زیاته کړي. نوموړی د طالبانو د مشرانو خونړیو جګړو ته په اشاره سره وایي په دې اړه د طالب مشرانو لخوا نه وضاحت د حقایقو د پټولو او د دوی د وسوسو ښکارندوی کوي. ملا اختر محمد منصور د ملا عمر د مړینې خبره دوه کاله پټه ساتلې وه او کله چې دا خبره افشا شوه نو د ځان د طالبانو د نوي مشر په توګه اعلان کړ او له دې سره د دې ډلې د مشرتابه په لیکو کې د جدي اختلافونو خبر هم خپور شو. خو ملا منصور دا خبرونه تر هغه وخته ردول چې ملا محمد رسول ځان د ده د مخالفې ډلې مشر اعلان کړ. ویل کېږي چې د نوې ډلې نامتو قمندان ملا منصور دادالله به د ملا منصور د کسانو لخوا وژل شوی وي ځکه هغه دی د پاکستان لاسپوڅی باله او ګمان کېږي چې نږدې دوه اونۍ مخکې په کوټه کې پر ملا منصور مرګونی برید به د دادالله کسانو کړی وي. د احمد رشید تحلیل زیاتوي چې دا د پاکستان د استخباراتو لپاره هم د شرم خبره ده چې د ملا منصور د غوره کولو په ګډون د صحنې شاته د ډیری جریاناتو مسؤل دی خو پر ملا منصور په کوټه کې چې د پاکستان قلم راو دی حمله کیږي. احمد رشید لیکي د طالبانو خپلمنځي اختلافونه ګڼ قربانیان لري چې یو یې افغان حکومت دی. د نوموړي په وینا کابل خپلې ټولې هیلې په اسلام آباد کې د آسیا د زړه له کنفرانس سره تړلې وې چې له طالب مشرانو سره د سولې د خبرو ملاتړ به وکړي. خو داسې ښکاري چې د طالبانو د روان اختلاف دوام ته په پام سره دا هیله تر سره نشوه. خو مطلب زیاتوي چې د طالبانو د خپلمنځي اختلافونو اصلي قرباني افغان وګړی دی ځکه د سیمو سرحدونو او د مخدرو موادو د قاچاق د لارو د کنټرول لپاره د وسلوالو په جګړو کې دای وژل کیږي او هیواد یې ټوټې کیږي. احمد رشید د مطلب په دوام لیکي افغانستان د طالبانو او داعش ډلې ترمنځ د نښتو له کبله هم زیانمن کیږي ځکه په داسې حال کې چې طالبان د دې نوې جوړې شوې ډلې د پرمختګ د مخنیوي هڅه کوي داعش په خپلو لیکو کې ناراضي طالبان استخداموي. مطلب زیاتوي چې که اسلام آباد د طالبانو د سیالو ډلو مخالفتونه حل نه کړي نو هغه به د اوږدې مودې لپاره جګړو ته دوام ورکړي چې دا به د پاکستان خپل امنیت هم لګواک سره مخامخ کړي. احمد رشید د مطلب په ورسته برخه کې پاکستان ته سپارښتنه کوي چې طالبانو ته مهلت وټاکي او ورته ووایي چې په کوټه او پیښور کې له خپلو هوسا کورونو څخه ووزي او خپل هیواد ته ستنه شي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ټاپي په نوم د ګازو د انتقال په پروژه کې د ښکېلو هیوادونو مسؤلان د دې پروژې د عمل کېدل په سیمه کې د ثبات لپاره ګټور بولي. قسیم سولمل د دې موضوع جزئیات وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې افغان حکومت په خپلې بهرنۍ تګلارې کې پر اقتصاد محور پالیسۍ ټینګار کوي اوس چارواکي تمه څرګندوي چې د ټاپي د ګازو د انتقال پروژه به وکړی سي په سیمه کې امنیت او ثبات راولي. د افغان ولسمشر مرستیال ویاند سید ظفر هاشمي د پنجشنبې پر ورځ په یو غونډه کې وویل چې دغه پروژې عملي کېدل به د سیمه ییز ثبات او امنیت پر لور یو ګام وي.
زمانی کې پروژې
دوی کله چې د ټاپي پروژه عملي کېږي او کار پیلېږي د دې ترڅنګ چې کار امیدواري او انرژي راځي امنیت هم ټینګېږي. د غونډه په کابل کې د مشال خصوصي پانتون لخوا د ټاپي د ارزښت په اړه رابلل سوې وه چې پکښې د پاکستان او ترکمنستان د سفارتونو مرستیالانو برخه اخیستې وه. د ټاپي د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګازو د انتقال د نلیکې کار روان اونۍ د ترکمنستان په ماري ښار کې رسمن پیل سو چې پکښې د یادو هیوادونو لوړپوړو مشرانو برخه درلوده. د لغه 300 کیلومتره نلیکې 115 کیلومتره د افغانستان له خاورې تیریږي چې د امنیت په باب ځینې اندېښنې هم رامنځته کړې دي. خو روان اونۍ ولسمشر محمد اشرف غنی په یو خبري غونډه کې ویل چې حکومت به د دغې پروژې د امنیت د ټینګښت لپاره اقدامات وکړي او ځانګړي ځواکونه به ورته وروسي. په همدې حال کې په کابل کې د پاکستان د سفارت مرستیال معظم علي په همدغه غونډه کې وویل چې هیواد باید د سیمه ییزو ګواښونو سره د مقابلې لپاره خپلې ژمنې عملي کړي. ښاغلی علي هم د سیمه ییز ثبات لپاره د ټاپي پر ارزښت ټینګار وکړ. پاکستان د ټاپي له غړو هیوادونو سره ژورې تاریخي اړیکې لري. همدې ټکي ته په پام یو اربیا پر خپلې ژمنې تاکید کوو څو له هغو ګواښونو سره چې ټول ورسره مخامخ یو مقابله وکړو. ټاپي د سیمه ییزې هوساینې تر څنګ د سیمې په ثبات او امنیت کې
مهم رول لري.
افغان چارواکو په خاطر دی ویلي چې د دې پروژې له پیلېدو سره به د افغانستان په وضعیت کې بدلون رامنځته او هندوستان او پاکستان به یو تر بله د شخړو پر ځای اقتصادي ګټو ته پام وکړي.
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د هغو ښځو او نجونو وضعیت چې له رواني ناروغیو سره مخ دي او د واټونو پر سر ژوند تیروي د اندېښنې وړ ګڼي او وایي چې په دغو میرمنو د یو شمېر نارینه لخوا جنسي تیری هم کیږي. د یاد کمیسیون کمشنر سوریا سوبرنګ ازادي راډیو سره په خبرو کې په داسې حال کې چې د ښځو او نجونو ساتنه د دولت دنده ګڼي وایي چې هیڅ یو دولتي بنسټ یې مسؤلیت اخیستلو ته چمتو نه دی. اجمل تورمان پر دې موضوع رپورټ برابر کړی دی.
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون په هیواد کې پر رواني ناروغیو د اخته ښځو او نجونو وضعیت د اندېښنې وړ ګڼي وایي چې باید حکومت دوی ته یو ملاتړی میکانیزم جوړ کړي. د دغه کمیسیون کمشنر سوریا سوبهرنګ ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل داسې موارد هم لیدل شوي چې دغه ښځې او نجونې چې د خپلو کورنیو د قبول وړ نه دي په واټونو کې د نارینه وو لخوا پرې جنسي تیری شوی دی.
دخترایی که اینا مشکل روانی دارن،
جونی چی روانی تکلیف لري او کور نه لري، په دې برخه کې یو جواره اندیشنه موجوده ده. په دې معصوم جنو جنسی تیری کیږي او د واټونو پر سر حمل اخلي او هیڅ څوک هم مسؤلیت نه اخلي. دا د دولت مسؤلیت دی چې خلکو ته د شهروندۍ ټول حقونه تامین کړي. د انجلی چې کور نه لري او هیڅ یو بنسټ هم مسؤلیت نه اخلي چیرې ولاړسي
نمیګره درې قسمت ای کجا باید بره.
میرمن سوبهرنګ وایي چې څه موده مخکې یو انجلۍ د ورته ستونزې له امله په کندهار کې د کمیسیون سیمه ییز دفتر ته مراجعه وکړه او هغوی له ناچارۍ هغه د کابل مرستون ته راولېږله. د رواني چارو کارپوه شرف الدین عظیمی په ښځو کې د رواني ناروغیو عمده لامل فردي، کورنۍ او ټولنیزې ستونزې ګڼي. د ښځو چارو وزارت هم په ټولنه کې د داشان ښځو شتون تاییدوي، وایي چې په دې برخه کې دوی هڅې کړي خو یاد وزارت د داشان ښځو له ساتنې اوږې سپکوي. د دغه وزارت د ښځو د ملاتړي دفتر مسؤوله نازیه فیضی وایي دوی یوازې د هغو ښځو ملاتړ کوي چې له تاوتریخوالي سره مخ وي او په رواني ستونزو د اخته ښځو او نجونو ساتنه له دوی سره ستونزې جوړوي. په ورته وخت کې په کابل کې د افغاني سری میاشتې ټولنه وایي چې دوی په مرستون کې د همدې ستونزو د درلودونکو شاوخوا اتیا ښځو او نجونو ساتنه کوي. د دغه ټولنې ویان میرام صداقت په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
جرمی یا سیاسی حقوقی و جنایی پیخه که دخالت نکوی عمدترین وظیفه دی پیخ و سر مبارزه ده. مگر موږ متاسفانه دی هاگو ستونزو پر بنسټ چیز موږ په ټولنه کې وجود لري. پس دی سری میاشتې په مرستون که اتیا تنه ښځې وجود لري چې دوی رواني ستونزې لري او سری میاشتې د روغتیایي خدماتو زمینه برابره کړي.
و موږ غوښتل د یو شمېر هغو ښځو او نجونو سره هم چې په رواني ناروغیو اخته دي مرکې وکړو خو د مرستون د مسؤلینو لخوا اجازه را نه کړل شوه. که څه هم د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون انتقاد کوي چې هیڅ و اداره د دا شان ښځو په وړاندې مسؤلیت نه اخلي خو د عامې روغتیا وزارت وایي چې په رواني ستونزو د اخته ډېرو دا شان نجونو او ښځو درملنه یې کړې ده او د نورو د تداوۍ په برخه کې هم ژمن دی. د دغه وزارت ویان محمد اسماعیل کاوسی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
اگر در ما به شفاخانه مراجعه شود
که مشت از مش روغتونونو ترجیح کړي د عامې روغتیا د وزارت د مسؤلیت دی چې که پایواز ولري او یا یې ونه لري تر درملنې لاندې ونیسي.
په افغانستان کې د ښځو وضعیت د اندېښنې وړ ګڼل کیږي او ډېر ځله د دوی په وړاندې د کورنیو په اخلاقي فساد د ککړو نارینه وو او حتی د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا د زور زیاتي او تاوتریخوالي راپورونه خپاره شوي دي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي که چیرې د دغو ښځو او نجونو وضعیت ته چې په رواني ناروغۍ اخته دي په خپل وخت سره سمه رسیدګي ونه شي دغه موضوع به په هیواد کې په یوه جدي ستونزه بدله شي.
د کلیو او پراختیا وزیر ننګرهار ته د خپل سفر پر مهال و اویا پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارلې او په دې ولایت کې د کارموندنې پروګرام پیل کړ. په دې اړه نور حل سیمې د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواری په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د کلو پراختیا وزیر انجینر عبدالنصیر د پنځشنبې په ورځ ننګرهار ته د خپل سفر پر مهال د ملي پیوستون واویا پروژې چې په مختلفو ولسوالیو کې ترسره شوې وې ګټې اخیستنې ته وسپارلې. وزیر عبدالنصیر دغه پروژو په پرانیست غونډه کې وویل ننګرهار ته د سفر څخه یې موخه د یادو پروژو ګټې اخیستنې ته سپارل او دارنګه د کارموندنې پروګرام پیلول دي.
یوه موخه دا وه چې هغه اووه اویا پروژې چې دي 110 میلیونه افغانیو په ارزش باندې په څو مختلف ولسوالیو د ننګرهار کې وې نن هم برابر دي وسپارلی او د هغې په نمایندګي باندې نن یوه همدغه نننۍ پروژه دلته د جناب والي صاحب په همکارۍ سره او په ملګرتیا سره دا دلته د سراچي په کلي کې افتتاح کړله. دوما مخم دعوت موږ د کارموندنې چې د اجارت مبر رئیس جمهور لخوا نه اعلان شو د ټول افغانستان لپاره یو پروګرام ده او دې پروګرام شروع موږ له ننګرهار ولایت نه او د ننګرهار له ولایت نه د سراچي له کلي نه وکړ.
بلخوا د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی خوښ ښکاره کړه چې د هیواد په کچه د کارموندنې دغه لوی پروګرام پیل له ننګرهار وشو. د ویل د دې پروګرام له لارې به څه باندې 6000 ځوانانو ته د کار کولو زمینه برابره شي
چې د کارموندنې هغه لوی برنامه چې په افغانستان کې باید تطبیق شي او کار شروع شي هغه آغاز د ننګرهار نه وشو او څنګه چې ته اشاره وشو 230 میلیون افغانۍ ننګرهار ته تخصیص ورکول شوی دی په دې چې په دې پروژه په مصرف رسیږي او د 6000 نه زیات کسانو ته به کار زمینه مساعد کیږي. دا خبر دی زمنګ بالخصوص د ننګرهار دولسته لپاره
د کلو پراختیا رسد معلوماتو لمخې په ننګرهار کې د کارموندنې پروګرام لپاره 230 میلیون افغانۍ ځانګړي شوی چې د دې پروګرام پروژې لنمحاله دي. دغه وزارت په پام کې لري چې پراتلونکو کې د 13.6 میلیون ډالر په ارزښت په ننګرهار کې مختلفې پروژې ترسره کړي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. 10:30 شوې دي. د خبرونې په دوهمه برخه کې ځوان فکر ونیس پروګرام خپرېږي. خو سپام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر وایي د سوداګرۍ د نړیوال سازمان د غړیتوب په ترلاسه کولو سره افغانستان د پانګونې او اقتصادي ودې نوي اثر ته داخل شوی دی. د جرمني پارلمان د راتلونکي 2016 کال تر پای په افغانستان کې د خپلو ځواکونو پاتې کېدل تصویب کړل. د افغانستان امنیتي ارګانونه وایي چې په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې د ځپلو لپاره جدي تدابیر نیول شوي دي. پاکستان تایید کړ چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ترزم پر ضد د نوي ائتلاف غړی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د داعش اسلامي دولت ډلې د مالي منابعو د بندولو لپاره یو پریکړه لیک تصویب کړ. امریکا په پام کې لري چې راتلونکي جنوري میاشت پر ایران باندې لګول شوي بندیزونه کم کړي. او نړیوال بانک عراق ته د 1.2 میلیارد ډالرو د بیړني پور ورکول اعلان کړل.
د ځوان فکر خپرونې درنو اوریدونکو د خپل کوربه روح الله انوري سلامونه او نیکی هیلې ومني. درنو اوریدونکو، نورستان د هیواد په ختیځ کې تر ټولو لرې پروت غرنی ولایت دی چې تل د مرکزي چارواکو له پامه غورځېدلې او په هره برخه کې له خپلو حقوقو بې برخې پاتې شوی دی. په نننۍ ګردي میز کې موږ د نورستاني ځوانانو د شته ستونزو او هغوی ته د حل لارو پیدا کولو لپاره دوه ځوانانو سره خبرې کوو. په دې ګردي میز کې موږ سره نن فضل هادي مورال او امانت خان میلمانه دي. دواړو ته ستړي مشي وایو. مورال صاحب، دا راته ووایه چې په نورستان کې ځوانان کومې ستونزې لري؟
د نورستان د ځوانانو اوسنۍ مشکلات که موږ د نورستان ځوانانو مشکلاتونه یا سهولتونه د نورو د افغانستان یعنی درې ولایتونو سره مقایسه کو، بیخي په ښکاره ډول جوتیږي چې د نورستان ځوانانو مشکلات لکه څنګه چې د طالبانو د دورې د سقوط نه وروسته په افغانستان کې موږ وینو په هر برخو کې د ځوانانو فرضاً په علمي کچه یا داسې نورو حرفوي زده کړو په سلسله کې، حتی د ورزشونو په سلسله کې الحمدلله تر یو حده پورې دستاورد لرو. اما د نورستان په ارتباط کې، د نورستان ځوانانو په ارتباط کې، موږ دا کوم موارد چې ما ذکر کړل په ټولو ابعادو کې لکه څنګه چې مناسب، حتی هغه نسبي شکل باندې هم د دولت له طرفه کوم داسې خاصه توجه ورته نه ده شوې چې موږ دلته یادونه وکړو چې مطلب نورستان ځوانان یعنې په دې برخو کې سوال لري یا دومره یا خدای وه. نو موږ ویره شو د نورستان اوسني ځوانان چې کوم دي، د تعلیم نه بې برخې دي، امنیت نه بې برخې دي، ورزشي سهولتونه ورته نشته، حرفوي زده کړې ورته نشته ده. یعنی هیڅ سهولت د نورستان ځوان لپاره بالخصوص په نورستان کې ورته مهیا نه دي.
امانت سے تاسو راته وای چې تاسو په سیمه کې ځوانان په ځانګړي ډول باندې کوم ځانګړي مشکلات لري د کوم شین برخمن دي د کومونه نه دي
نورستان کې ډېر مشکلات سره ځوانان مخامخ دي د تعلیم د نگانه د امنیت د نگانه د اقتصاد د نگانه ډېر مشکلاتونه سره مخامخ دي ستونزې ډېر لري ځوانان نو ځوان نسل د پاره اوس پورې چا کار نه دی کړی په نورستان کې
په اکثر ولایتونو کې لیسې دي پوهنتونونه دي هغې نه ځوانان فارغي کارونه ورته پیدا کیږي په نورستان کې تعلیمي وضعه څنګه ده
سوي هم لري استعداد هم لري ولې موږ په نورستان کې متاسفانه یو پوهنتون نه لرو د تعلیم دپاره زمینه برابر نه ده او دغسې نور مشکلاتونو سره مخامخ دي یعنی ځوان هر یعنی په هر کشور کې په هر مملکت کې په هر ولایت کې زموږ په داخل د ولایتونو کې په افغانستان کې داخل د ولایتونو کې یو ټولنه لري ځوانان نو زموږ په نورستان کې یعنی د ځوانانو ټولنه په نوم باندې څوک نه پیژني چې ځوانان هم یو ټولنه لري یو هماهنګي باید ولري یو همغږي باید ولري دا په نورستان ولایت کې نشته دا څوک پیژني نه دغه الفاظ باندې چې وایي چې ځوان د ځوانانو ټولنه یا څه شي کنه په دې باندې په دې معنی باندې څوک نه پیږي چې هلته یو ځوانانو ټولنه ولري یا ځوانانو ټولنه ته کار وشي یا ځوانانو ته خدمت وشي یا نو نسل ته خدمت وشي په دې باندې هیچا کار نه دی کړی او نه څوک په پام کې لري
مورال صاحب دا تاسو راته وایئ چې په نورستان کې ځوانان دپاره داسې تعلیمي سهولتونه برابر دي چې هغوی مثلا دولسم نه فارغ شي یا داسې مسلکي استادان لري چې هغوی ته مسلکي زده کړې ورکي او بیا چې دولسم نه فارغ شي پوهنتون ته لاره پیدا کړي
د نورستان په ولایت کې داخل د وزارت معرف لخوا په یو اندازه باندې کار شوی دی په کلو بانډو کې مکتبونه لیسې ابتدایي متوسطه او حتی لیسې پورې شته دی څه د کاغذ په سر او څه داسې یعنی حقیقي بڼه باندې هلته وجود لري اما دا چې ځوانانو دپاره یعنی د تعلیم زمینه څومره مساعده ده دا نو ډېره یو مشکل مسله ده یو اول قدم کې خو د امنیت مسله ده زه په مثال کې راوړم د نورستان وایګل ولسوالۍ د وایګل په کلي کې د ظاهرشاه د وخت نه یو لیسه دی هلته هغه لیسه د دولت په ابتدایي مراحلو کې هغه فعاله وه بیا په مرور زمان سره د نورو ولسوالیو په پرتله باندې د دې لیسې استادان هم مسلکي وې ولې امنیت راسره یاري ونه کړه او دا لیسه اوس تقریبا څو کاله کېږي چې دولت ته معلوم دی او ټول خلکو ته معلوم دی یعنی د تعلیم په وړاندې دا مطلب بند دی او داسې نورو ولسوالیو کې هم کلو بانډو کې اول مکتب هلته په حقیقي صورت باندې وجود نه لري او که لري نو استادان نشته دی او که استادان هم وي نو استادان مسلکي نه دي او که استادان هم مسلکي که داسې شاز نادر په بعضو مکاتبو کې که استادان موجود وي هم بیا د متعلمینو دپاره داسې یو زمینه مسایل نه دی چې مطلب د معلم د درس نه وروسته او دا هم نشي کولی یو متعلم چې د معلم په صنف کې درس په دغه باندې بیا کړي په کور کې هغه د پاره د معلم نه او استادان نه یا د کورسونو سہولتونو ورته نه وي نو دا صرف د معلم د تختې په سر باندې هغه تشریح باندې بیا د هغې علمیت کوم تغییر نه راځي تر څو چې یو بنیاد نه وي
موږ خو چې څونه اورېدلی دي داسې ویل کېږي چې نورستان کې اکثره ښوونکي چې دي د دیني مدرسو نه فارغ شوي دي او هماغوی په درسونو بوخت دي یعنې عصري استادان نشته که چېرته یو ځي کې عصري استاد نه وي نو یا هغه محصل یا هغه شاګرد به یوازې دیني زده کړو سوالونه خو په کانکور کې نه راځي عصري مضامینو هم راځي آیا هغه به څنګه کامیاب شي په کانکور کې
همدا وجه ده دا خبره په ځای ده زه منم د نورستان استادان یا د نورستان چې کوم تعلیم یافته خلک دي اکثرا د انقلاب تسلسل کې هغه انقلاب په نتیجه کې خلکو د تعلیم د لپاره یعنی پاکستان ته رجوع وکړه. په پاکستان کې په دینی مدارسو کې هغه مطلب دینی زده کړې کړي او نن چې په مکاتبو کې عصري مضامین ویل کېږي دغه خلاوی په نورستان کې موجود دي چې د ساینسي مضامینو پیاوړي استادان نه لرو، مسلکي استادان نه لرو، اما علما کرام موږ احترام لرو، احترام کوو. علما کرام غنی د نورستان، ولې په عصري مضامینو کې دغه خالیګا شته ده؟ همدا وجه ده چې موږ په نورستان کې یعنی د کال په سر چې موږ اول فارغین ډېر په کم اندازه باندې ورکو، چې کا فارغین ورکوم لوړ زده کړو ته لاره څوک نه پیدا کوي. همدغه وجه
نورستان ځوانان په کانکورونو کې ناکامیږي.
همدغه هم دی او په څنګ کې یعنی کورسونو نه موجودیت همالته او حتی بیا د استادانو یعنی زړه نه کول چې نورستان ته ورشي د امنیت د مشکلاتو له وجې، یا داسې یو لرې پرتې سیمې دي، نو دا مشکلات دي چې مطلب استادان ورته په نتیجه کې یعنی اصلي مضامین استادان هلته په کم اندازه پیدا کیږي او هغوی هم داسې مسلکي نه دي.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادۍ راډیو د ځوان فکر خپرونه کې د نورستاني ځوانانو ستونزې اوري.
مورال صاحب، په نورو ولایتونو کې موږ ګورو چې ټولنې جوړې شوې، مدني ټولنې دي، همداسې نورې د ښوونکو ټولنې دي، د هرې برخې خلک چې دي، ځوانان دي، هغوی ځان ته یوه ټولنه جوړه کړې ده. نورستان کې ځوانان ولې دغسې ټولنې نه دي جوړې کړې چې خپلې ستونزې هوارې کړي، یا حداقل هغه خپل مشکل چارواکو ته ورسوي؟
انور صاحب، د نورستان اساسي مشکل هم همدغلته ده. زه به ستا د سوال په جواب کې دا چې دا موضوع ستا سوال نور هم روشن شي زه لږ وخت نیسم. نورستان د جغرافیایي موقعیت له مخې په دریو برخو ویشل کېږي.
بالکل.
شرقي نورستان دی، مرکزي نورستان دی، غربي نورستان دی. او دا یو صعب العبور مناطق دي چې مطلب یو بل ولایت سره یا ولسوالي سره بخنه سره ولسوالي ته چې موږ مراجعه کوو، حتی یو دوه ولایتونه موږ تای کوو.
بالکل، بلکې درې ولایتونه
مشکلاتو باندې موږ یو بل ولسوالي ته رسیدې کولی شو. او بیا په څنګ کې د هر ولسوالي جدا جدا ژبې دي، یو بل په ژبه چې موږ خبر کوو نورستاني خپلو کې، بیا ملي ژبه ته موږ مراجعه کوو، یا دری او یا پښتو. عمدغه وجه ده چې موږ نورستان ولسوالی مرکز سره وصل نه دي، او بیا ژبې مختلفې دي، مناطق صعب العبور دي، او د دولت لخوا ورته توجه نه ده شوې. او بل دا چې د نورستان ولایت مرکز سره لری پروت دی، مطبوعاتو سره لاسرسی نه لرو، ځوانان مدني حقوقو څخه بې برخې یو، زده کړو د مزایاو څخه بې برخې یو، حتی موږ خو نورستان ځوانان خبر نه یو چې ځوان څه حقوق لري، د ځوان په مټ کې، د ځوان په ژبه کې، د ځوان په مفکوره کې څومره قوت پروت دی، باندې خپل هغه استعداد او خپل هغه توانایي موږ خبر نه یو. او که خبر یو، څنګه چې ما په خبرو کې ویلې، لرې پرته سیمه ده، مطبوعات نه لري، یو زموږ آواز څوک نه اوري.
د هرې درې، د هرې برخې، د خلکو هغه لهجه چې د جدا ده مشکلات لري. لکه څنګه چې تا ویلې، مثلا د برګي مټال سړی راځي، وانت ویګل ته راځي، دا باید ملي ژبو نه استفاده وکړي، دري یا پښتونه، یعنی دغه خپلو لهجو باندې یو بل نه پوهیږي. خو په خپلې ولسوالۍ کې، په هر ولسوالۍ کې خو یوه لهجه ده، ولې ځوانان په خپلو ولسوالیو کې سر نه راپولي؟
دا نو د امنیت مشکل ده. نن سبا د نورستان وضعیت په هغه کچه نه ده چې په نورو ولایتونو کې، یا د نورو ولسوالیو کې دي. نورستان امنیت د نگانه 90% مشکلات لري، نو هلته نشي کولی چې ځوان نسل که د ښې طرفه وي او که د چپ طرفه وي، د خپل حقوقو د یادې دپاره، د خپل حقوقو د غوښتلو دپاره، هغه په آزادانه ډول باندې خپل مبارزې ته دامه ورکړي، ځکه چې ډېر ورته خنډونه مخې ته ودرېږي، نو مختلفې خنډونه دي.
ډېره مننه امانت خان ورو، ته راته دا ووایه چې ولې ځوانان نه راپاڅېږي، خپله د خپلو حقوقو د غوښتلو دپاره ولې آواز نه پورته کوي؟
انور صاحب، زه به دونه ووایم چې په نورستان ولایت کې ځوان نسل ته څوک وخت نه ورکوي. یو مهم موضوع دا ده، که چېرته دوی په خپل کوششونو باندې که دوی وخت پیدا کړي، نو د دوی غږ اورېدلو دپاره څوک نشته دی چې د دوی آواز واوري، یا د دوی درد واوري، د دوی فریاد واوري.
دو لپاره څوک نشته دی چې بیا د دوی د غم وخوري یا د دوی په مورد کې څه فکر وکړي غور وکړي داسې څوک نشته دی. نورستان ولایت کې نورستان ولایت کې صرف دونه دی چې یو څو کسان مافیایي کسان دي هغوی دا ولایت خپل کړی دی. ځوان نسل ته بیخي پرېږدي نه چې هغوی خپله حقوقونه ګټه واخلي او یا خپل غږ مرکزی حکومت ته ورسوي. داسې کم دغه موجود
امان خان ته خو دا وایې چې ځوانانو ته پام څوک نه کوي. ستاسو د نورستان والی ځوان دی صحیح ده، ولایتي شورا غړي چې دي هغه ځوانان دي، همدارنګه وکیلان مو په ولسي جرګه کې ځوانان دي، نو څنګه ځوانانو ته برخنده ورکول شوی؟
دا داسې دی انور صاحب، صحیح دی، والی صاحب ځوان دی، صحیح دی، شورا ولایتي کې هم یو کس موږ لرو چې هغه ځوان نسل دی، خو هغه د خپل د کوششونو په نتیجه باندې هغوی خپل مقام ته رسېدلی دي. داسې چا وخت نه دی ورکړی هغوی ته. او بیا دوی چې دی کم دوی شاته یو قوي زورواکو حمایو چې دوی دغه مقام ته رسولی دي، دوی په خپله نه خپل په خدمت باندې رسېدلی نه خپل په کوششونو باندې رسېدلی نه خپل په لیاقتونو باندې رسېدلی دوی چا رسولی دی دغه مقام ته. او نن چې دوی ولایت نورستان ولایت چې کوم ستونزې پیدا کړې دي همدغه خلکو پیدا کړې دي.
ځوانانو پیدا کړي که هغه زورواکو چې دوی شاته ولاړ دي،
زورواکو چې دوی شاته ولاړ دي دوی پیدا کړي دي.
مراد صاحب ستا په نظر باندې لکه څنګه چې ما د هغه نه پوښتنه وکړله، د ځوانان هر څوک چې خپل ستونزې په خپله هوارې نه کړي یا د هوارولو دپاره یې ورته زمینې برابرې نه کړي، نور څوک اسی نم نه راځي چې د هغوی ستونزې هوارې کړي، ولې ستاسو ځوانان تاسو ولې یو موټی کېږئ نه چې تر څو خپل غږ پورته کړي او خپل حقوق وغواړي؟
ځوانان د مرور زمان سره انوري صاحب اوس تر یو حد پورې په دې بعضو مسایلو باندې آګاه دي او په کوشش کې دي او کوشش کوي هم. منګ په دې تیرو لسو الا دولسو کلو پورې منګ بازي د ځوانانو ریاستونو پونم باندې یا د ځوانانو بازي انجمنونو پونم باندې چې حرکتونه درلودل هغه یا په جلال آباد کې یا په کابل کې یا د کموالی مربوطه یا کم د سیاسي حزبونو د خپل یعنی د ګټو تر لاسه کولو لپاره د ځوانانو د ټولنې په نوم یعنی هغه شخصي استفادې لپاره ایجاد کړی وي، هغه نو یا په کابل کې یا په جلال آباد یا په پارون کې هغه نورستان شمول نه ثابتل. اوس دغه مشکلات مونږ حس کړی دي، مونږ متوجه شوی ورته الحمدلله. اوس ځوانان په دې توانېدلی دي که نور مونږ زمونږ د لاسه څه نه دی شوی، په دې پوه شو چې مونږ کې خلاص شې ده، مشرانو مونږ لپاره څه وکړل او څه ونه کړل. مونږ باید ځوان په حیث باندې زمونږ مسؤلیت څه شی دی چې مونږ څه وکړو. نو په نتیجه کې مونږ الحمدلله اوس یو ځوانانو رئیس لرو، عبدالغفور احمدي په نوم باندې یو تکړه ځوان دی، ترې مننه کوو. دا لږ وخت کېږي چې هغه د ځوانانو رئیس په نوم باندې د نورستان د ځوانانو په سر کې قرار لري. راتګ سره حتی د مرکز نه میډیاګانې وغوښتلې. بیا په یو دوه غونډه په نورستان مرکز کې هم د ځوانانو بېلابېلو برخو کې هغې یعنی شخصي ابتکار سره جلسې دایرې کړې. په هغه کې زه معلومات لرم چې نه د ولایت مقام نه کوم همکاري ورسره وو، نه د شورا ولایتي مقام لخوا کوم ورسره حمایه وو. شخصي امکاناتو سره څومره چې مناسب وي او په جلال آباد کې یو غټه جلسه دایر کړه، یو میډیا هم پکې وي، حتی وکیلان غوښتلي وي. نو مونږ اوس په حرکت کې یو، انشاءالله مونږ امید لرو چې یو ورځ به د نورستان ځوانان لکه څنګه چې د نورو ولایتونو ځوانان په اتفاقي شکل باندې په پوهه باندې په یو مشروع طریق باندې خپل ګټو ته رسیدو لپاره یعنی فعالیت کوي. مونږ به هم په نتیجه کې یو دستاور به ولرو انشاءالله، دا مشکلاتو به یو پای ټکی کېږي انشاءالله.
قدرمن اوریدونکو، تاسو له آزادې رادیو د ځوان فکر خپرونه کې د نورستاني ځوانانو ستونزې اوري.
مورال صاحب، اکثره ځوانان ستاسو دا شکایت هم کوي چې د دوی په نوم باندې یو شمیر خلک لکه تاسو چې ویل چې په ننګرهار، کابل او په کونړ کې څه کسان شته دي، څه حرکتونه لري، خو هغوی هر څه د نورستان په نوم راوباسي خپلو جبونو کې چې یا په خپل ګټه استعمالي. ستا په نظر باندې ولې دغه سکار کوي خلک اولی مخه نه نیول کی؟
د دې مخه نیول د مرکزی حکومت مسولیت ده. په دې څوارلس کالو کې الهدا پنځلسم کال روان دي تقریبا. د نورستان ولایت مقامات وګړي منصوبین د مرکزی حکومت او مافیایي کړیو د موافقه په صورت کې لګل شوې دي او نه دا چې د نورستان د ولسو د غوښتنې په نتیجه کې مقرر شوې وي. دا چې د نورستان د آغاز نه تر اوسه پورې کوم والیان راغلي دي هم همدغسې حزبي مسایلو یا داسې د مافیایي کړیو لخوا حمایه شوي دي او مقرر شوي دي بدون د دې چې صرف یو والی مونږ درلوده. خدای دې وبخي مرحوم مینه صاحب حضرالدین دي هغې دپاره مونږ یوازنې د امید دروازه د الله پاک دربار و او دویم چې مطلب زمونږ امید و همدغه والی پورې و. نو متاسفانه هغه هم مطلب زمانې ورسره یاري ونه کړه بقا ونه کړه هغه هم یو دوه میاشتې و. بیا د هغې وروسته چې کوم والیان راغلي دي دا یو جوړجاړی په صورت کې راځي. دلته تپوس نشته نور داسې مراجع مونږ نه لرو چې مطلب داسې مدني ټولنې په نوم باندې یا کوم اجتماعي داسې حرکتونه دلته موجود اوسي چې مونږ د هغې په توسط باندې والی کش کو یا رئیسان کش کو. دا د مرکزي حکومت جوړ دی که مونږ دلته ځوانان یا وکیلان یا کوم داسې د ولسوالي او شورا چې کوم مرکز ته د دوی شکایت وړي نو هلته هغه مافیایي کړی چې د دوی شاته ولاړ دی څوک چې حمایه کوي نو دو دپاره مونږ نه پوهېږو چې مطلب دا پیسې تقسیموي که نه نور کوم مسایل دي یا بخي حکومت مرکزی حکومت دا نورستان خرڅ کړی دی. مونږ په دې مسله کې زموږ د ځوانانو صرف د شکایت نور وسه نه رسېږي. مونږ خپل وخت زمان سره شکایتونه کړي دي او کوو هم مرکزی حکومت په دې کې مونږ ګرم بولو چې د نورستان په ارتباط کې لکه څنګه چې د ځوان یعنی سوال د ځوان مربوطه ده.
بالکل
یو وړوکی فامیل په سر باندې مور او پلار مسؤلیت لري چې خپل اولاد ته تربیه ورکړي تر څو هغه وکړي چې یو سالم ځوان جامع ته رایه شي تر څو هغه بیا سبا ته د دې فامیل دپاره یو ښه ماموریت وکړي او یو ښه فامیل نور هم تربیه کړي. نو مونږ په لویو جامه کې ویلی شو چې حکومت د پلار حیثیت لري د مور حیثیت لري. دا د حکومت وجیبه ده دا د حکومت مسولیت دی تر څو د ولایت د ځوانانو د ملک د ځوانانو د مشکلاتو د پای ټکي دپاره مقررګانې جوړ کړي فعالیتونه وکړي کورسونه دایر کړي ورته زمینه مساعد کړي په هر برخه کې د زده کړو په برخه کې د کورو د سیوا داموزی په برخه کې د صحت په برخه کې د ورزش په برخه کې حتی بعضې د اجتماعي ټولنې په برخه کې. نو دا د حکومت مسولیت دی. حکومت په دې کې د نورستان تر اوسه پورې هغه لږ څنګه چې د انسان زندگی درې مرحله لري ضروریات تکمیلات تحسینات. نور ولایتونو الحمدلله درې واړه صفتونه تدبیر دي خو په نورستان کې زموږ لا تر اوسه ضروریات لاره په شوی نه دي چې مطلب یو ولسوالي مرکز سره وصل شي. نو لا پاتې مونږ به لا تکمیلات ته ورشو یا داسې تحسیناتو مرحلې ته چې ورځو دا به یو لرې وخت به صرف د الله پاک دربار نه امید نه یو. الله پاک دوی کې چې یو
مورال صاحب پښتو کې مونږ یو متل لرو چې وایي چې بچی ونه ژاړي مور ورته شیدې نه ورکوي. چې تاسو خپل شکایت پورته نه کوي خپل غږ پورته نه کوي خپل حقوق ونه غواړئ نو مرکزی حکومت به ستاسو نه څه خبر شي.
مونږ په کراتو باندې مشرانو په توسط باندې ځوانانو په توسط باندې مونږ مرکزی مقامات ته مونږ مراجعه کړه وخت زمان سره ولې هلته چې ورشو صرف توصیف کیږي چې نورستان وګړي په پلانټین انقلاب کې دومره دستاور لري په پلانټین انقلاب یو مجاهدین دی او قهرمان دی وروسته مات ور سکندر مقدونی ته مارکه ورکړه بس اوس نو همدغه نظام کې همدغه سره او دا واقعتن دی. نورستان یو مرکزی د مخالفینو یا د نورستان د افغانستان د امنیت دپاره چې مطلب یعنی خیر ول ادا کولی شي یا منفی ول ادا کولی شي مونږ پیژنو چې نورستان یو مهم دروازه ده. باوجود سره د دې مرکزی حکومت صرف په خبرو باندې مونږ تر اوسه پورې غولولي یو عملي ګام نه دی پورې کړی. مونږ په کراتو باندې حتی کې قرضې سے په دور کې حتی کې د اوسنی ملي وحدت حکومت په دور کې زه په خپله شاید حالومه چې رئیس جمهور ته مرغلی وو رئیس اجرایي ته مرغلی وو په کراتو ورغلی وو
نو دا چې دومره هلو زلو په وجود کې هم دیو په سر کې هم دیو چې توجه نه کوي حتی کې موږ ځوانانو سره پریشته باقي یو چې خدای نه خواسته خدای نه خواسته د حکومت یعنی کوم پرې کې جوړ جاړ نه چې نورستان خرڅ کړی ونه وسی.
قدرمن اوریدونکو تاسو ول آزادۍ رادیو د ځوان فکر خپرونه کې د نورستاني ځوانانو ستونزې اوري.
امانت خان وروره څه کول پکار دی چې ترسو د نورستانیانو غږ ورسیږي دغلته نورستانی ځوانان سره راټول شي متحد شي او خپل حقوق وغواړي؟
دې ته موږ خو تر اوسه کم لاره نه یو او نه په آینده کې امید لرو د مشرانو نه د حکومت نه. موږ چې څنګه چې مراد صاحب یادونه وکړه چې موږ په کراتو کراتو زمونږ خپل شکایتونه رسولی دي نو اوس ډیر مشکل دی. ډیر مشکل په دې چې امنیتی وضع د نورستان ډیر خراب دی. هلته که چېرته کېږي هم که چېرته مرکزي حکومت یا د ولایتي مقامات دوی که غواړي هم یو کار وکړي یو خدمت وکړي یو دغه وکړي نه شي کولی اوس ځکه دا هلته ډېر ساحات داسې دی چې مخالفینو په لاس کې ډېر محدود ساحه ده چې هغه د حکومت په لاس کې دی. هغه محدود ساحو کې هغه څه فعالیت کولی شي هم نه شي کولی. نو په دې کې
ځوانان ته څه پکار دي؟
ځوانانو ته حرکت پکار دی. باید میدان ته راودانګي خپل غږ پورته کړي او مرکزی حکومت ته مراجعه وکړي. باید مطبوعاتو له لارې خپل شکایتونه ورسوي. خو که چېرته حکومت هم اجرات نه کول دا ولس خو به واوري چې دغه خلکو په سر باندې دونه ظلم کېږي زیاتې کېږي. بیا هم حکومت غم نه کوي، د دوی مرکزی حکومت غم نه کوي، ولایتي مقامات غم نه کوي. د افغانستان ولس خو پوه شي په دې باندې چې یعنی دوی په خلکو باندې دغه خلکو باندې ظلم دی او زیاتې دی. د دوی حق ورته نه رسېږي، د دوی په حق باندې تجاوز کېږي.
نو ستا په نظر یوازینۍ لاره دا ده چې باید نورستاني ځوانان نورستاني متحد شي او خپل غږ اوچت کړي؟ ژوند د مور کې د تو دی کې چکو ژوند
زب تپات یا کزار شکنا آئے زب تپات یا کزار شکنا
زبا تپا تیار کزار شکنا.